افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلینکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه به لسره وارزوي. خبرونه ډېرې مطالب مو په واشنگټن کې د بایدن د ادارې د لوړې د مراسمو او دغه راز د افغانستان په اړه د چې په ادارې کې به کوم بدلون راسي ستونو کې پر دې راڅرخي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د نوې ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر په پام کې لري له واشنگټن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوې ترافیکي پیښې کې مړه شول. او د ایران ولسمشر نن د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هېواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو د نوې ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري له واشنگټن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. انټونی بلینکن د سیشن په پرست د خپل صلاحیت د تایید په غونډه کې سناتورانو ته په جواب کې وویل موږ غواړو دغه بدی جګړه ختم کړو، غواړو خپل ځواکونه بیرته راوګرځو او غواړو هلته یعنی په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیرته راتلو مخه ونیسو. د ډونالد ټرمپ ادارې او د طالبانو ډلې د 2020 کال د فبروري په 9 تر 2 کال بحثونو وروسته د سولې هوکړه وکړه. اوس د بلینکن په خبره دا هوکړه باید په دقت سره وارزول سي. دی وایي تر اوسه د دې هوکړې په جزئیاتو خبر نه دی. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو بشپړ وتل، د طالبانو د بندیانو خوشې کېدل، د افراطي ډلو له لوري د افغانستان د خاورې څخه د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره د طالبانو تضمین او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل د دې هوکړې واضح ټکي ګڼل سوي. خو د دې هوکړې ځینې برخې لا هم د ټرمپ ادارې لخوا پټ ساتل سوي دي. طالبانو د امریکا له نوې ادارې غوښتي چې د دې ډلې سره پر هوکړې ژمن پاتې سي. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدای سي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې ټپیان کړې دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې ده.
په ګیزاب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو په کورونو کې هغه طالبانو ماینونه ښخ کړي وو. بدبختانه چې په یوه کورنۍ باندې د دوی په کور کې ماین انفجار وکړ چې په نتیجه کې یو ماشوم په شهادت ورسېدی او درې ښځې زخمیانې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ځواکونو په یاد ولسوالۍ کې په نویو تصفیوي عملیاتو کې د طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړې او زیات شمیر کورنۍ خپلو کورونو ته بیرته راغلي دي. د روزګان والی وایي چې لسګونو ماینونه یې شنډ کړي چې د ده په وینا د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوې ترافیکي پیښې کې مړه شول. سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې یو مسافر وړونکی بس چې له پنجور څخه کراچي ښار ته روان و له مسیره واوښت او له یوې امنیتي پوستې سره ونښت. د لاس پیلا سیمې د پولیسو مرستیال عارف احمد وایي چې په مړو کې 2 تنه امنیتي پرسونل هم شامل دي. په دې پیښه کې 2 نور کسان ټپیان شوي دي. جو بایدن د پڅو ساتونکو کې د امریکا د شپږ څلوېشتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. اته بیا کلن جو بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي سو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به وسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو سپاندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکی ولسمشر د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون ولري. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي او پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون وتله او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. حسن روحانی نن د کابینې په غونډه کې چې پر ټلویزیون خبره سو وویل چې واشنگټن له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راسي، موږ به هم د دې تړون ژمنو ته درناوی وکړو. د ایران ولسمشر په نننۍ ناکي د ډونالډ ټرمپ د ادارې د پای تر رسیدو هرکلی وکړه او هغه یو ظالم ولسمشر وباله. د اروپای شورا مشر وایي نن امریکا د خپلې دیموکراسي ځواک ثابت کړ. چارلز میشل نن اروپایي پارلمان ته په وینا کې هیله وښوده چې په امریکا کې د واک د لیږد چاره په سوله ییز ډول ترسره سي. نوموړي د نړۍ په ثبات کې د اروپا راغنده رول ته په اشاره وویل چې د خپلو ګټو د دفاع او د ارزښتونو د پراختیا لپاره لا ډېر کار ته اړتیا ده چې دا کار د په وینا د امریکا په څیر د یوه پیاوړي متحد لاسنیوی غواړي. میشل په دې برخه کې د پنځو لومړیتوبونو یادونه وکړه.
موږ باید پر پنځو لومړیتوبونو کار وکړو. لومړی د دو اړخیزو همکاریو پیاوړتیا، دویم له کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه، دریم د چاپیریالي بدلون سره مقابله، څلورم د خپلو اقتصادونو بیا رغول او د سوداګرۍ ډاډمنول، او پنځم د امنیت او سولې لپاره د ځواکونو یو ځای کول. دا به اسانه کار نه وي، خو په ګډه پر دې ستونزو برلاسه کېدای سو.
د اروپایي شورا مشر په تیرو څلورو کلونو کې د اروپا او امریکا اړیکې دردونکې وبللې، او د امریکا اوسنی ولسمشر د خپلې دندې په وروستۍ ورځ د خپل پخواني سلاکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. د ټرمپ د ادارې په یو فرمان کې راغلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درې اویا بندیانو ته بخښنه وکړه او د اویا نورو د بند موده یې راکمه کړه. په عفو شویو کسانو کې د ټرمپ پخواني سلاکار سټیف بینن هم، چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال په جوړېدو کې په فساد تورن و، شامل دی. د رسنیو راپورونو اټکل کوي چې ټرمپ شای خپل ځان، خپل لور ایوانکا، خپل زوم جارید کوشنر او خپل دو مشرانو زامنو ډونالد جونیور او ایریک ته عفو وکړي، خو د دا کار نه دی کړی. د امریکا د اساسي قانون له مخې یو ولسمشر د عفو او بند کمولو پراخ واک لري چې ډېری ولسمشران د خپلې دورې په وروستۍ ورځو کې دا کار کوي.
لفرې به ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه کوي. انټونی بلنکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی، وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه به له سره وارزوي. افغانان د بایدن له ادارې څخه څه تمه کوي؟
پکار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یوه خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووزي، باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي.
بایدن ویلی چې هغه رهبر دی چې کولای شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
په یو راپور کې به بایدن درو پیژنو. دغه راز به په واشنگټن کې د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره د ترتیباتو په تیره بیا د امنیتي تدابیرو حال درکړو. او دا به هم واورې چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې له ګډونه ډډه کړې، پرون د یو فرمان په صادرولو سره له سلو ډیر کسان بخلې دي. مننه چې ازادي رادیو اورئ. د خبرونه امپاتي برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د یادونې وړ بولو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه مهیروي ژوند په شیبو کې، او د غرض د اساسي بشري حقوقو خو لومړی راځو په امریکا کې د بایدن د لوړې د مراسمو موضوع ته. نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلنکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی، وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه بل سره ارزوي. ښاغلی بلنکن چې پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې استماعي غونډې ته څرګندونې کولې، دغه راز ویل غواړي پوه شي چې په دغه موافقه کې د څه په اړه خبرې شوي، غواړي پر جزئیاتو یې ځان پوه کړي. په عین حال کې جنرال لوید استن چې د بایدن لخوا د دفاع وزارت نومول شوی، دغه استماعي غونډې ته ویلي چې جګړه باید ختمه شي او یوه هوکړه باید وشي، خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې نور د افغانستان له خاورې د امریکا امنیت ګواښ نه دی متوجه. د دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني هم تېر اونۍ ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقه ډېره ګونګه ده، یعنی ډېره مبهمه ده. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د بایدن ادارې ته پکار ده چې د دوی او واشنگټن ترمنځ شوې تړون ته درناوی وکړي. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوې هوکړې په اړه د افغان حکومت د اعتراض په دوام د امریکا نوی حکومت هوډ لري طالبانو سره د متحد ایالاتو د سولې هغه هوکړه و ارزوي چې تیر کال د فبروري په 9 د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره لاسلیک کړه. د دې هوکړې د ارزونې خبره د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر انټونی بلینکن د امریکا سنا جرګې ته کړې. انټونی بلینکن ویلي غواړي په دې پوه شي چې په دې هوکړه کې د څه په اړه خبرې شوې دي. دی زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري.
زه باوري نه یم چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ هر ډول هوکړه د وروستیو شاوخوا شلو کلونو د لاسته راوړنو له ساتنې پرته چې افغان میرمنو او نجونو لخوا ترلاسه شوي پایښت ولري. موږ زده کړو، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او له کوره بهر کار اړوندو موضوعاتو ته لیوالتیا لرو، او که چیرې هر ډول هوکړه کیږي موږ ځان باوري کوو چې د حقونه پکې خوندي کیږي. خو زه دا تاییدوم چې دا به اسانه کار نه وي، ولی موږ بیا هم
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې ټول جزئیات روښانه نه دي، خو هغه څه چې رسنۍ شوي له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرېکون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نه ګواښ، له تورو نوملړونو د طالب مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامله ده. د افغانستان حکومت د بایډن د نوې ادارې د تازه پریکړې هرکلی کوي. په ستراتیژیکو او عوام اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي دا یو ښه عمل دی او باید ترسره شي. د دې وړاندې ولسمشر غني د امریکا او طالبانو هوکړې په اړه ویلي وو چې روښانه نه ده، خو لومړي مرستیالې امرالله صالحي بیا د دې تړون عملي کېدو ته د افغانستان حکومت ژمن نه و بللی. طالبان بیا دا هوکړه د افغانستان د جګړې د ختمولو یوازینۍ لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د هوکړې لیک عملي کول التزامي دي. د ښاغلي محمد نعیم له قوله بلومبرګ رسنۍ هم د سې شنبې په ورځ ولیکل چې طالبان د بایډن له ادارې غواړي څو د سولې شوي تړون ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي دفاع وزارت لپاره نومان وزیر جنرال لوید استین هم د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار کوي. ښاغلي استین هم د امریکا سنا جرګه کې ویلي په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو دا ډاډ هم مهم دی چې دا هېواد نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی.
ما پان دا جګړه باید پای ته ورسیږي. موږ باید یوې هوکړې ته ورسیږو، او هغه ډول چې د امریکا منتخب ولسمشر غواړي. موږ غواړو په راتلونکي کې داسې افغانستان ووینو چې متحده ایالاتو ته هیڅ ډول خطر نه وي. له همدې کبله پر هر ډول ترهګرۍ تمرکز مهم دی.
جنرال استین دا څرګندونې د سناتورانو د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې ګنې طالبان د سولې شوي تړون ته ژمن نه دي. د امریکا نوی حکومت له طالبانو سره د شوي تړون د ارزونې او په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې په پای داسې مهال ټینګار کوي چې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه ناهیلۍ مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان جمهوري دولت مرکچي پلاوی وایي دوی خپل اجنډا او لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي، او هغوی ته په تمه دي چې کله د خبرو میز ته کښېني. دا پلاوی طالبان په دې هم تورنوي چې رغونکو او پایله لرونکو خبرو ته نه حاضرېږي، خو طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید پاړی خپل منځي بحثونه روان دي.
و امر چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم نن ترسره کیږي په واشنگتن کې. دغه مراسم په درشل کې افغانان هم د تسرګې په لاره دي چې د امریکا نوې اداره به د افغان سولې، پروسیا او جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې کومه ستراتیژي غوره کوي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسؤلانه وتلو او د سولې له پروسې پر ملاتړ ټینګار کوي. دغه شان د بشري او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د افغانستان د دولسو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. نور حال به زموږ د خبریال په رپورت کې واورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی 2 ساعت وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم پر ځای کړي، یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پریکړو ته انتظار باسي. ښاغلی بایډن به نن چهارشنبه د جنوري په 6 د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې ښاغلی بایډن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت 2 اوسیدونکي سیف الله او روهینا وایي
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن زموږ غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې اوسنی وضعیت د پای ټکی کېږدي، له دې سره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
جو بایډن نه هیله لري چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوقو بشر ته، د جنګ ختمېدو ته او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي هیله لري چې د جو بایډن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستان بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې به ملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شاهزاده مسعود
زما په اند باندې
امریکې نوی جمهور رئیس چې با د لوړې مراسم ترسره کړي، په کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یوه خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستان ووزي باید په ډېر مسؤولانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي د دغې کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکه چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. ښاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړه شي. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د ښځو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان ښځو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي راډیو ته وویل
افغان خزا خواری تا عمل واری چه او گوری اغا دی چه ختم دی جنگ دی او بلا دادی چه دی سزو پا مقارونه که مسائله که باید توجه چی دیو شی او ماون چه دی جو بایدن یا شزا دی در غیم هم زمون خواهشم دادی چه دی سزو کارونه باندی توجه زیاده وشی او پسلا خبره که باید شزا دی عملی کارونه بوشی.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي. که څه هم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به چې نن د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي ویلي هغه رهبر دی چې کولی شي امریکا یو موټی کړي. وروسته په یو راپور کې به بایدن د روپیژنو خو نن نوموړی په واشنگتن کې د لوړې مراسم ترسره کوي. د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره هم کلک تدابیر نیول شوي، او دا هم وروسته له هغې چې دوه اونۍ وړاندې د جنوري په شپږمه یو شمېر معترضینو د کانګرس پر ودانۍ یرغل یووړ. د تاوتریخوالي په پایله کې هم پنځه کسان ووژل شول. د دغو تدابیرو او د بایدن د لوړې د مراسمو په اړه نور حال به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
اته اویا کلن جو بایدن به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د لوی عمر ولسمشر وي. ویل کېږي چې د لوړې مراسم به د پخواني دود له مخې جوړ سي، خو د ځینو دلایلو له کبله به دا مراسم له مخکنیو بیل وي. دا ځکه چې په واشنگتن ډي سي کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر محدودیت وضع سوی، او په همدې حال کې د جنوري د شپږمې تر پیښې وروسته اندېښنې لا هم سته. د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی و، او په هغه پیښه کې پنځه کسان وژل سوي وو. د جو بایدن د لوړې د مراسمو شعار یو موټی امریکا دی. جو بایدن به د ولسمشر او کمالا هاریس به د مرستیال ولسمشر په توګه لوړه وکړي. بایدن به خپلو هیوادوالو ته وینا وکړي، او وروسته به په یوه تلویزیونی غونډه کې ګډون وکړي چې نوم یې د امریکا لمنځل دی. د پخواني دود له مخې تمه ده چې د کانګرس غړي او پخواني ژوندي ولسمشران او لومړۍ میرمنې به په دغو مراسمو کې حضور ولري. ټاکل شوی د باراک اوباما، جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او لومړۍ میرمنې میشل اوباما، لارا بوش او هیلری کلینټن به دغو مراسمو ته ورسي. پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د شپږ نوي کالو دی، او ویلي دی چې دغو مراسمو ته نسي ورتلای. د ده تر څنګ به تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دغو مراسمو کې نه وي. ټرمپ مخکې ویلي چې دی نه غواړي په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. دا به له 1989 کال راهیسې، یعنی په 125 کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به حضور نه لري. د ډونالډ ټرمپ مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې دی به په دغو مراسمو کې ګډون کوي. د ده تر څنګ یو شمېر نور جمهوري غوښتونکي هم دغو مراسمو ته ورځي. د امریکا په تاریخ کې به دا ورځ ځکه هم مهمه وي چې د لومړي ځل لپاره به یوه ښځه او داسې کسه چې سپین پوست یې نه ده د مرستیال ولسمشرې په توګه لوړه وکړي. شپږ پنځوس کلنه کمالا هیرس د کالیفورنیا ایالت مخکینۍ لویه څارنواله ده. د لوړې د مراسمو په درشل کې بایډن او هیرس د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي څلورو لکو امریکایانو د درناوي په پار په مراسمو کې ګډون وکړ.
نن لنجدې پنځوس کاله سیاست وروسته جو بایدن د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوي. هغه به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر وي. د جو بایدن د ژوند لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې. اجمل اندې وړاندې کوي.
ډیموکرات جو بایدن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسیږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکېچ کې ښکېل دی. ډونالډ ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایډن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په شپږمه وروسته له هغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایډن د دې تاوتریخوالي پر ضد خبرې وکړې او هغه یې کورنۍ ترهګري وبلله.
دا مظاهرې نه دي، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډیرو نورو امریکایانو په څیر مې سخت ټکان خوړلی او خواشینی شوی یم، په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره د هیلې او روښنایۍ مخکښ و، له داسې یوې تیارې شیبې سره مخامخ کیږي.
د نومبر د درېیمې نېټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته کله چې امریکایي رسنیو بایډن ګټونکی اعلان کړ، هغه وویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایډن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلار یې د نورو کارونو تر څنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایډن له ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال دیرش کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ دیرش کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډېر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایډن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې له دې سیالۍ په شا شو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه. هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ یې د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایډن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایډن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 315,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیم یې وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایډن همدارنګه ژمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایروس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایډن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو ته راولي. په وسنی کمپاین کې بایډن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایډن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایډن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغوي. بل بارو د اسوشیټډ پریس یو خبریال دی. هغه د بایډن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وایي
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به یې د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندې له ادعاو سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکاران وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردوي. پر جو بایدن همدارنګه د بوریس ما په نوم د غازو د یو اوکراینی شرکت د پشرتابه په پلاوي کې د د زوی د مادي ګټې سره د تړلې رول له کبله هم انتقادو نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلې چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر و. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یوه تېروتنه وه. اتابیا کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډېر عمر لرونکی شخص دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لوړه پر ځای کوي. بایدن په تیر کې ځینې غیر عادي تېروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړې، خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي، پر دې خبرې کوو چې په امریکا کې د جو بایدن د ادارې پر راتګ سره به د افغانستان په وړاندې د دې ادارت په سیاستونو کې کوم بدلون راشي، په افغانستان کې پر روانې جګړې به اغیز څه وي. نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې لګډونه ډډه کړې، پرونه د ولسمشرۍ وروستۍ بشپړه ورځ وه او له خپلو صلاحیتونو یې بیا هم کار واخیست. ټرمپ د خپل پخواني سلاحکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان صادر کړ. له دې فرمان له مخې به د اویا کسانو د بند تر ټاکل شوې مودې کمه شي او اویا تنه نور به هم له زندانه خوشې شي. ملالۍ بشیر نور حال راکوي.
ډونالډ ټرمپ د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې د خپل مخکینی سلاحکار په ګډون د 133 کسانو د بند کمولو او راخوشي کولو امر لاسلیک کړ. د ټرمپ ادارې په یو بیان کې ویلي ولسمشر ډونالډ جی ټرمپ درې اویا کسانو ته بخښه کړې او د اویا نورو بند یې کم کړی دی. په افوا سویو کسانو کې د ټرمپ پخوانی سلاحکار سټیف بینن هم شامل دی. بینن د ټرمپ نفوذ لرونکی سلاحکار و چې په 2016 کال انتخاباتو کې ټرمپ ته کمپاین کړی و. د هغه مهال تورن وپیژندل سو چې ګواکې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د ټرمپ د دیوال د پروژې لپاره د خلکو په تیر ایستلو له هغوی پیسې راټولې کړې وې. د رسنیو راپورونو اټکل کاوه چې ټرمپ شایي خپل ځان، خپل لور ایوانکا، خپل زوم جارډ کوشنر او خپل دوه مشران زامن ډونالډ جونیئر او اریک اف وکړي، خو ده دا کار نه دی کړی. د همداراز خپل شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی هم په دې لیست کې نه دی شامل کړی. جولیانی د ټرمپ د هغو ناسمو ادعاو ملاتړ و چې ګواکې د نومبر د درېمې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د ټرمپ د کورنۍ د غړیو او جولیانی افو به تر وخت مخکې وه، ځکه دوی تر اوسه تورن نه دي پیژندل سوي. د امریکا د اساسي قانون له مخې یو ولسمشر د افوي او بند کمولو پراخ واک لري. ډیری ولسمشران د خپلې دورې په وروستیو ورځو کې افوا اعلانوي، خو منتقدون ویلي چې ټرمپ مخکې خلکو ته د افوی امر ځکه کړی چې خپلو سیاسي متحدانو ته امتیاز ورکړي، نه دا چې د عدالت نه پلي کېدو په خاطر یې د زړسوي له مخې دا کار کړی وي. ټرمپ مخکې د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلن هم بخښلی. فلن اف بی آی ته له روسي سفیر سره د د لیدو په اړه د درواغو ویلو په تور محاکمه شوی و. د همداراز د راجر سټیفن د بند وخت کم کړ چې د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیقاتو پر مهال کانګرس ته درواغ ویلي وو. همداراز ټرمپ تیره میاشت د بلک واټر شرکت څلور قراردادیان وبخښل. دوی تورن پیژندل سوي وو چې په 2008 کال کې 14 بې وسلې عراقي ملکیان وژلي وو.
وړاندې به دغه راز د یو شمېر افغانانو نظرونه واورو چې د منتخب ولسمشر بایډن له ادارې څخه څه تمه کوي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم مه هېروي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده.
قلای بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ سپین دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جویي ته نه کوي.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې ده او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سر لیکونه به ترې واورو.
د امریکا متحده ایالاتو د نوي ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې له واشنگتن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. انټونی بلینکن ویلي دی چې د جګړې ختمیدل د خپلو ځواکونو بیرته کور ته رسول او په افغانستان کې د ترهګرۍ مخنیوي غواړي. خو نوموړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې ویل چې په افغانستان کې لا هم د القاعده ډلې ګواښونه شته. جو بایدن به با په څو ساعتونو کې د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. اتاویا کلن بایدن به با تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلنټن او باراک اوباما ګډون کوي، خو تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون نه پکښې کوي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې یې ټپیانې کړې دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې ده. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوې ترافیکي پیښې کې مړه شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي او پر ایران لګیدل بندیزونه لرې کړي. اخوا د اروپایي شورا مشر وایي نن امریکا د خپلې دیموکراسۍ ځواک ثابت کړ. چارلز میشن نن اروپایي پارلمان ته په وینا کې هیله وښوده چې په امریکا کې د واک د لیږد چاره په سوله ییز ډول ترسره شي. او د امریکا اوسنی ولسمشر د خپلې دندې په وروستۍ ورځ د خپل پخواني سلاکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان ورکړ.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي د لامبو په برخه کې د توکیو اولمپیک 2020 کال سیالیو ته نومان فهیم انوري د تمرین لپاره نن روسیې ته روان شو. د ملي اولمپیک کمیټې سکرتر جنرال یونس په پلزی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی انوري به د جنوري له میاشتې د اولمپیک سیالیو تر پیل پورې په روسیه کې تمرینونه وکړي او له هغه وروسته به د جاپان پلازمینه توکیو ته په سیالیو کې د ګډون لپاره ولاړ شي. فهیم انوري شپه کاله کېږي چې د 2020 میلادي کال توکیو اولمپیک سیالیو ته په چمتووالي بوخت دی او له دې وړاندې د هیواد د دیرشو لامبو زنو لوبغاړو کې لومړی مقام خپل کړی و. په تخار کې د کانفو یولسم کلب افتتاح او په فعالیت یې پیل وکړ. د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الرحمن فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلب د ورزشي مسؤلینو په حضور کې تیره ورځ پرانستل سو. نوموړی وایي چې په لومړي سر کې په دغه کلب کې د دو استادانو له لوري دیرشو لوبغاړو ته تمرینونه ورکول کېږي او وروسته به دغه شمېر زیات سي. ښاغلی فیض زیاتوي چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د کانفو ورزش په برخه کې 450 کلبونه فعال دي.
ازادي راډیو اوري. مخې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خپرونو ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ستاسو نظرونه به اخبار کوچه. په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې څخه د تمې په باب مو له ازادي راډیو سره ثبت کړی دی.
نوم یې غلام علي خانجي ده، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مو دا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، د هغې به هغې ته وفادار وي، هغه هغې کې چې کومې ژمنې کړي باید هغه عملي کړي، او د په قطر کې چې کومې د سولې مذاکرات روان دي په دې په دواړو خواو باندې فشار راوړي چې دغه خبرې کامیاب شي او افغانستان ته سوله راشي او آرامي راشي.
سلامونه، نوم یې فرید احمد بهادر د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان ولس او سیاسون په دې امید دي چې د افغانستان د باعزتي سولې لپاره کومه طرحه چې جو بایدن لري هغه په عملی توګه سره سرته ورسوي. افغانستان ولس د یو باعزت سولې څښتنانو اوسېږي او همدارنګه د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز اړخه څخه هم بډایه سي.
زما نوم رضوان دی، غزنی ولایت اوسېدونکی یم. دا چې د امریکا ولسمشر د لوړو مراسم ترسره کیږي، د افغانانو غوښتنه له نوموړي څخه داده چې دی د افغانستان د سولې او د افغانستان د بیا رغونې د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې زیات کارونه ترسره کړي، او دی باید د افغانستان جنگ ته پای ټکی کیږدي او له جنګ ختمېدو وروسته امریکا باید له افغانستان سره خپلې مرستې دوامداره وساتي، هغه د بیا رغونې په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، تر څو افغانستان بیرته په خپلو پښو ودرېږي او د سولې په پرمختګ کې هم له نمور څخه د افغانانو غوښتنه دا ده چې د باید افغانستان د سولې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
د استاسو څو نظرونه او تمې چې د بایدن له ادارې څخه مو کړی وي. نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د دغه لوړې د مراسمو لپاره هم سخت تدابیر په تېره بیا امنیتي نیول شوي دي. دغه مراسم په سیمه ییز وخت د واشنګټن البته غرمه مهال پیلېږي چې په افغانستان کې د شپې تقریبا نهه نیمې بجې کېږي. هغه وخت د ازادي راډیو خپرونې نشته، بلکې په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم اوري. د امریکا غږ آشنا راډیو خبريالان به مو تاسو د لوړې دغه مراسمو څخه شیبه په شیبه خبروي، خو نور د راپور نو مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نشته. د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. بیا هم خوشاله يم چې په دې خبرونه کې ساس پدانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن په سوله باندې غږیږو چې سوله څه شی ده او څنګه کولای شو چې په هیواد کې سوله راولو او کوم خندونه د سوله په وړاندې شتون لري. په دې موضوع به د غلې مال غلري معیار د بشري حقوقو د خپلواک میسون د څېړنې او ارزونې د څنګ مرستيال سره خبرې وکړو. په پیل کې به غلې معیار ته خره لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې اول خو به د سولې په اړه راته ووایي چې سوله یعنی څه.
سلام، مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم، او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم دا چې سوله په لغت کې لغوي معنا سویل امن، سموالی، سروالی، او هم یا د دواړو غړو پای ته رسولو ته، یا هم ویلی شو چې پخلا کولو ته وایي. او په اصطلاح کې سوله د سیاستوالو لخوا اوربان ته ویلی شو چې د سیاستوالو لخوا په جګړه کې کله چوربن کېږي درسونه وایي، یا هم ویلی شو چې د یو سیمې یا یو هېواد هغه ژوند ته سوله وایي چې یو عادي ډول روان وي، خلک د قانون په سیوري کې سوله ییز او ارامه ژوند. څرنګه مې چې وویل، سوله یو ضرورت ده د یو ټولنې، او الله جل جلاله هم مؤمنان سولې ته رابللي دي، او سوله د ژوند په چارو کې تر ټولو غوره زیور او د خوشحاله ژوند جوهر بللی دی. همدارنګه الله جل جلاله هر انسان د خپل ځوان پر بنسټ باندې مکلف کړی دی چې د سولې په لاره کې حاصل وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په سوله باندې تاکید کاوه، او د یو مثال ویلی شم چې د حدیبې د سولې پیمان. نو په دې اساس باندې سوله د کورنۍ له چاپېریال څخه نیولې د هېواد ټولنې او نړۍ په کچه د وګړو ترمنځ غوره که سوله د ژوند ښېګڼه ده، نیکمرغي ده، پرمختګ او یو روښانه جوهر ده چې انسانان چې د انسانانو ژوند ته خوښي، ښکلا او حرس. نو ویلی شم چې سوله د تاوتریخوالي نشتون، د عدالت تامین، د انساني کرامت ته ارزښت، او د وګړو خپلو اساسي حقوقو ته لاسرسی زما په نظر سوله ده.
آغلی معیار، په کومو حالاتو کې د سولې شتون امکان لري؟
مننه. بعض حالات دي چې په هغه کې که چېرته په یو ټولنه کې واوسي نو د سولې شتون به امکان ولري او سوله وي. مثلا له هغې حالاتو څخه ویلی شم دا خلک د ډار او تاوتریخوالي د ګواښ پرته په خوندیتوب کې ژوند وکړي. یعنی د ټولنې هر غړی کولای شي وکولای شي چې په دې ډاډ سره د ژوند ټولې چارې له هر ډول ډاډ پرته سرته ورسوي او هیڅکله تاوتریخوالی او ظلم وجود ونه لري او هیڅ ناروا او عمل په هغه ټولنه کې ونه باسي. نو یو حالت دا ده. بل حالت یې چې کولای شو ووایو چې دا قانون د ټولو پر وړاندې یو شان پلی، خلک په قضایي سیستم باندې باور ولري او د خلکو حقونه په عادلانه او اغېزمنه توګه د قضایي عدلي امنیتي ادارو له لوري خوندي توګه وساتل، نو د سولې امکان به شتون ولري. همدارنګه ویلی شو چې هر څوک کولای شي چې په سیاسي او سیاسي پرېکړو کې لکه د قوانینو مقرراتو او پالیسۍ جوړولو کې ګډون وکړي او حکومت خلکو ته حساب ورکړي او ملت د یو خدمتګار په توګه عمل وکړي نه د یو حاکم په توګه. په دغې حالاتو کې کولای شو ووایو چې د سولې شتون امکان لري. همدارنګه هر څوک کله چې په یو ټولنه کې خپلو بنسټیزو اړتیاوو لکه خوړو، پاکو اوبو، سرپناه، ښوونې او روزنې، روغتیا او د ژوند سپېڅلي چاپېریال ته د دین، قوم، ژبې، ملت، مذهب، نژاد په پام کې نیولو پرته یو شان لاسرسی ولري، نو پرته له شک پرته دا کار هغه سبب جدي کېږي چې موږ په خپله ټولنه کې د سولې شاهد او د سولې د درلودو شاهد اوسو. یعنی په ټولنه کې یو عادلانه نظام حاکم وي، ټولې فیصلې د قانون له مخې او د خلکو له خوا مطرح شي، د قانون په چوکاټ کې ترسره شي. همدارنګه ویلی شو چې خلک د هغوی د ځانګړي هویت په پام کې نیولو پرته د کار او ژوند یو شان، هغوی ته د هغوی د وړتیا سره سم د کار شرایط برابر شي او د هېواد په هره برخه یا سیمه کې چې خاصې سکونت اختیار کړي او هر ډول ګواښ پرته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو کوم حالات چې ما تاسو ویلي په دې حالاتو شتون د عدالت په رڼا کې کولای شو چې سوله ولرو او په خپله ټولنه کې د سولې شاهد اوسو.
مننه کوم. آغلی معیار، البته کوم عوامل او اسباب چې په یوې ټولنه کې یا یو هیواد کې سوله ناراضي یا سوله نه وي؟
کولای شم ووایم د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مخکې حالات چې ما تاسو ته وایي د دې حالاتو نشتون حتما د دې عامل ده چې سوله په یو ټولنه کې رانشي. مثلا د ټولنې وګړي د قانون په مقابل برابر مثلا نه وي، دوی هغه خپلې اساسي ضروریات چې لري اړتیاوې هغوی ته لاسرسی ونه لري، نو دوی دا په خپله دې سبب کېږي چې دوی په یو ډول هغه خپل لومړني ضروریات لاسته راوړي چې دا سبب کېږي چې متاسفانه چې سوله موږ ونه لرو. همدارنګه مثلا مخکې ما وایي چې د قانون د ټولو پر وړاندې باید یو شان پلی شي، نو که چېرته قانون ټولو پر وړاندې یو شان پلی نه شي نو حتما سبب د دې کېږي چې بعضې اختلافات منځته راشي او هغه ارامتیا او سوله چې په یو ټولنه کې باید وي نه لرو. نو دغه ټول عامل دي چې د سولې د نشتون سبب ګرځي. همدارنګه په سیاسي پرېکړو کې لکه مخکې چې ما وویل چې په بعضو قوانین مقرر پالیسۍ جوړولو کې باید د ټولنې وګړي ګډون ولري، که چېرته دغسې ونه شي نو دا هم یو سلسله اختلافات منځته راځي او سبب دي چې موږ سوله ونه لرو. همدارنګه نور ډېر عوامل لري چې سبب دې کېږي چې د هغې په پام کې نه نیولو سره موږ نشو کولای.
غلی معیار، اوس په افغاني ټولنه کې البته د سولې په وړاندې کوم خنډونه تاسو وینئ؟
مننه. د سولې د راتګ پر وړاندې زموږ په ټولنه کې خنډونه شته. له هغې څخه یې زه کولای شم ووایم نیابتي جنګونه فعلاً چې موږ خپله ټولنه کې لرو، دغه د سولې په وړاندې یو خنډ ده. تروریزم یو خنډ ده. همدارنګه انساني کرامت ته نه پاملرنه د مخالفینو لخوا دا یو خنډ ده. همدا ټول سبب مشکلات چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي.
ښه کورودان غلی معیار، اوس څنګه کولای شو چې البته سوله راولو په خپل هیواد کې په خپله ټولنه کې؟ کومې حل لارې چارې شته؟
مننه. ټولنې د ټولو اتباعو د حقوقو تامین په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو تامین د قانون اساسي پر مطابق باندې فعلا په دې موضوع کې اوس دا خبرې روانې دي. دا یو ډېره مهمه خبره ده چې په نظر کې ونیول شي او د سولې راوستلو لپاره باید او د قانون اساسي ټول مواد باید تدبیر شي، پلیسی او ټول احکام باید رعایت شي. همدارنګه د دفاعي امنیتي او ملکي خدماتو ټول هغه فعالیتونه چې د قانون په مطابق صحیح څنګه چې موږ قانون اساسي لرو او نو قوانین او کولای شو مثلا وایو چې هیڅ یو تروریستي شبکې یا ګروه ته باید اجازه ورنه کړل شي وروسته له دې چې دوی خپل فعالیت او خپل نفوذ په افغانستان کې دي. زما په نظر باندې دغه د حل لارې دي چې وکړل شي ټولې ته د رسېدو په لار کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان اغلی مایر. درنو دوستانو، تاسو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې او ارزونې د څانګې مرستیالې ملغلرې مایار خبرې واورېدې. دا د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا مو په پاک څښتن سپارم. الله مو مل شه.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111 یاو یاو پینزه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړی کلا یا قلعه بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبري است.
احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه و.
قلعه بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جویی ته نه کوي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لوړه کلا لرغونتوب ته تم کیږو، بیا ارزښت چیرو. د لوړه کلا له چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړي. قدر من اوکتون کو خواهی تاسو با پا کابل که ده شهرارا ده برج پخواکی تیر شوی است او برج تا بمونیجده پا لوڑه خوبرانه ویجاره او لوتی لوتی کلا هم سترگی لگی دلی بی. پا ده ورانه گده ورده لوڑه کلا که یا وقت ده شاهانو تگ را تگ بو. په پخوا وختونو کې به د وخت حاکمانو د ښار په لوړه څوکه کې داسې ځای جوړه و چې نورې سیمې ورنه ولیدلی شي. هلته به یې په کافي اندازه سپکې او درنې وسلې او بیلابیل مهمات وړل، بیا به یې د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوې جوړې شوې چې یوه یې د کلله پشتې پر غونډۍ او بله یې همدا د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلاوه. د یادې کلا دیوالونه له پخو پخصو څخه رغېدلې دي چې لوړوالی 15 متره او بر 1 متر و. د لوړې کلا پر دیوالونه اوبه برجه او د دروازې پر سر دوه برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزاره د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلعه بلند چې د موږ سره د قلعه سید سرور خان په نامه باندې ثبت دی، دا د ملالۍ زیږنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې دوه پوړۍ چون په مرور د زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې ورانو ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودورنه پورته کېږي. همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلای بلند په خوا کې کور لري. لده به پوښتنه وکړو چې د کلا په اکله څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل دوهم ډګروال ده. نو دغلته تقریبا یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ دلته ژوند کوو.
ډېر ښه. دا راته وایه چې د دې کلا په اکله قلای بلند چې ورته وایي کنه څه خاطرې لري؟
دا سابق د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې قطعات عسکري و. دا تپه تاسو ګورئ دا مکمله په شمول دی دغه قلعه چې دلته سربازان ژوند کوو. بیا قدیمي کورونه دلته جوړ شوي دي په داخل کې، او دغلته سربازان ژوند کوو. دا قلعه په هغه وخت کې دومره صدمه نه درلودله، او فعلا اوس دغه قلعه تاسو ګورئ ډېر خطرناک خلک هم دغلته راځي، او دا قلعه په ړنګېدو باندې ده.
د لوړې کلا چپې خواته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه یې سره نښتي دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه، د لوړې کلا یا قلای بلند د ارزښت په اکله مو ورنه پوښتلې دي. د نوموړي خبرې هم په مرکه کې اورو.
ډېر ښه بستاني یادګار ده، نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیک شی ده، یو د چا خبره سابقه عمارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د موږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
موږ چې ولیدل اوس د دې لوړې کلا خواب شاته لیدل کېږي هغه کسان چې محتاط دي.
هو هغه شته. ګل دې په مخ، ګل دې په مخ، سپیم دلته ډېر تاویږي، او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخ ته راغله وړي یې غلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي په شپو کې باد اتو نهو بجو، هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا تراخلي وایي یې.
ته خپل چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه کسان تېر شوي.
بېخي زه
څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل.
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارنو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکوم، او دا مارزو لرم چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خو اوس ګروي ناسته یم، ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځان ته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلا کې دننه
نه دا شاوخوا کې باوس د دې چې دلته ګل دی په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېره په مینه یم. د ما ډېر خوښېږي، ډېر ډېر. او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی، زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا عتیقه آثار ده، ډېر یو تاریخي ځای ده، دغه هم لږ جوړه کړي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا مخکې د دې نظامي کلا په خوشا کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده، یوازې به نظامي لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل. سید اصغر چې له سلو کلونو را په دېخوا په یادې سیمه کې اوسېږي، وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ، نو له هغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول. نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو.
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله، تیلان دی تیر لوی باغ و دغه شفاخانه چه فعلا تاسو گوره دا شفاخانه ترنون دزایشگاه ام عبدالرحمن خان جوره کرده، دا قلعه بلند جور کرده که یو فرقه جوره کرده، او ده دروازه نمخ پورته چه فعلا زمان پورده دا کورونه ده ده فرقه مشران و
تاسو ویل چی ده قلعه بلند شاوخوا فرقه مشران و سیدل کنه؟ نمونه را تا ویلی سیدی چوک و؟
اغه وخت نو یو خدغه کور دی چې موږ واغیسته په نوم د سید اکبر خان او فرقه مشرو، او یو خاصره زموږ چې دندې سید اکبر خان سکیدم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشرو چې اوس په کې نو سی او اولاده هم زندگی کوي.
بله دته وړي قلای بلند وای دا ډیر لوړه ده که څنګه؟
دا خپل ته پاده بلند د دې سفونه استل نو دا بدون د کانکریټ بدون د سیخ بدون د رینا دغه تپه داسې خیساتو پرېږي چې خپله دا شکل ده،
یعنی خپله یې شکل دی، یو قلا درلود
خپله دغه تپه کوټې دي.
بله، څه وخت بیا خراب است؟ به
تر ظاهر خان تر داود خان ختمه پورې دا مستحکمه وه، کلکه وه، ټول محبات اصلا دلته ساتل کېدل، همدا قلا برحاله وه. پس د کودتای افت سور نه بیا دا قلا دلته داسې وه، مګر په هغه شکل اصولي نه وه.
اوس قلای بلند په څه ډول حالت کې ده؟
بیخي ویرانه شوې ده. صرف د امیر حبیب الله کلکانی جسد را وړو، همدلته یې دفن کړی دی، نور په کې کوم شی نشته.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوي نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي، خو یو شمیر ارزښتمن او لرغوني آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي. د بیلګې په توګه په کابل کې د شهرارا لوړه کلا یادولی شو. دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي، دا او د تورته پښتنې مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړی دی. په پایل کې مور نه پوښتلی چې لوړه کلا په کوم سبک جوړا وه.
سبک دې د خټو یا د پخسي قلا ده، د څه خاص معماری او هغه نه لري، خو خپل دغه کمان د دروازې دغه سبک د عبدالرحمن خان د دورې دغه کمانونو په شکل باندې دی.
رئیس، موږ د کابل په شهرارا کې لوړې کلا ته ورغلو. واقعا چې په ډیر بد وضعیت وه، کلا ورانه شوې ده، خو شای ساتون کې نسته. لبلې خو هغه کسان چې په نشې توکو باندې روک دیدی دوی ناس دیالته. آیا تاسو دیدی تاریخي کلا پاکله خبر یست؟
بله، په خو دلته د اردو یو پوسټه والته، او منګه داډه و چې دلته دا پوسټه به دایمي وي او هلته به تحقیق لاندې حفاظت وکړي، ځکه دا د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود، چې نظامی ساحه و نه په خو هم دقیق لاندې نظامی استفاده کیدله. او منګه بیا خبر نیو چې دوی کله وتلې دي، قلا هم دې پریخې ده. ان شاء الله منګه بعدا بندوبست وکړو چې هلته یو پوسټه فراس کو د سفر دول از لکه چې هغه قلا خوندي شي، او تر څو چې منګه د هغې لپاره بودیجه پیدا کړو، ترمیم چارې تر لاس لاندې نیسو، ان شاء الله چې د هغې حفاظت په هکله باندې منګه یو تجویز نیسو.
بله، لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې حتی مونږ دننه دی ورننوتلو جرات ونه کړ، ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي. څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث، دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي؟
هر زر مونږ دغه اقدام کوو، او مونږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسټه ایجاد شي، تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدرو باندې روک دیدي او د دې خلانو استفاده کوي، کېدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسائل هم وي، د دې جلوګیری وکړي.
لوړه کلا یا قلای بلند د کابل په زړه کې ده. لبلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه، ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري، ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دې ټولو ته رسیدګي وکړو. موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو، موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی. یو آبده په کابل کې جوړو، درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هغه توازن یا انوال هغه مراد شي هلته.
که په آخر کې دا راته ووایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې ده چې دا به بیا جوړیږي؟
زه فکر کوم چې درېیم قدم کې ده، نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دې ته هم پاملرنه وکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ستاسو سره مننه.
د درن دوستانو په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغونی تیزونه په پوره امانتداری سره وساتل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.